سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو د فريد سيال د قاپ کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو لا زیان زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي دي چې د خنډونو کچا سکال د تیر پرڅله 1% زیاته وه. په راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. د اداروي د بشري مرستو رسونکو ټولنه په روان کال کې د مرستو 459 پروګرامونه د همدې خنډونو له امله ځنډولي دي چې دا د تیر کال پرڅله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 25 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی سیټ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولي وو. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ناتو عمومي منشي ینس سلټنبرګ وایي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوري پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینو جمهوري پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. سلټنبرګ نن د ناتو د یو درې غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د یرغل له پایله متحدو هیوادونو له اوکراین سره بې دریغه پوځي مرستې وکړې او د همدې مرستو په مټ د هیوادو کولای شول چې روسي ځواکونو ته درنه زیانونه واړوي، نو ځکه د پوینا د مرستې باید دوام وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د 3.6 میلیارده او د اسرائیلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرستې تر هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سټولټنبرګ په دې اړه چې آیا په واشنگټن کې له روانو مخالفتونو سره سره به له اوکراین سره د امریکا ملاتړ دوام وکړي که نه ډاډ څرګند کړ او ویل د امریکا مرستې به چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالر اوخته دي دوام وکړي. د اروپای ټولنې سری محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې د مخ خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي خپل کارکوونکي د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو لاغوستو څخه منع کړي. دا په هغه لنجمنه مسله کې چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې ده وروستۍ پرېکړه ده. دا قضیه د اروپای ټولنې د عدالت محکمې ته وروسته له هغې راوړل شوه چې د بلجیم د ختیځ ښار انس د ښاروالۍ یوې کارکوونکي ته وویل شول چې د کار پر حال د پړونی د غوستو اجازه نه لري. له دې وروسته د دې خار خاروالۍ ادارې د یو استقلام مقررات بدل کړل او داسې کارکوونکي چې هغوی مذهبي ایدالوژي کلیم لري د دغه ډول جامو له اخیستلو څخه منع کوي. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښه ځایونه خپل کړي دي. اوټ لوک انډیا راپور ورکوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دی. همداراز په توپ چونې یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنیو لوبو د لسو غوره لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دی. په توپوهنه یا بیټینګ کې په لسو غوره لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته، که په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران ښه وسلیت او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسې زموږ ښه کله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو نشراتو ستلیج ساته دوام لري. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدلی شئ. وړاندې به راسره واورئ چې د هرات امنیتي کانفرنس چې د تاجکستان په دوشنبې ښار کې جوړ شوی و نن یې دویمه ورځ وه. دا چې په دغې غونډو کې د څه په اړه باندې خبرې شوي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې یونیسف ویلي دي د ماشومانو خوارځواکي افغانستان کې ډېره شوې ده.
د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. د خپل شیدې مې وچې دي ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي.
وړاندې به د هغو میندو شکایتونه هم درسره شریک کړو چې دوی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو. د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه به هم واورو.
د وشکالی کچل وړه سوي ده او بوټټی لاندې تللی دي. دلته د خلکو هغه په استلال لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده.
دا چې اوبه څنګه وکارول شي او د وچکالۍ مخه څنګه نیول کېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د هرات امنیتي کانفرنس په دویم ورځ هم په بېلابېلو غونډو کې تر ډېره د طالبانو په اوسني رژیم نیوکې وشوې او تر څنګ یې ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړېدو ټینګار وکړ. تفصیل امید سهیل مل نورو.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولي او وایي پر وړاندې یې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1300 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسېدلي، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ یې په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وایي خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسې په تیرو 15-20 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او استرالیا ته یې ماتې ورکړې، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوندي پاتې شي.
د پخواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسېدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او کومه تګلاره یې چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایی لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کیږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وحد سي او پیاوړي شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ETIM د حزب تحریر، نه هم د IME، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولای شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې یو ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به یې پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځ پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقونو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د 12 ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استازو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی و او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیلابیل بحثونه وکړل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ کې لاسادي رادیو او ری اسادي رادیو اوس په افغانستان کې څلور ساعته نشرات لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 38 زره هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته شوي او تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50 زره ماشومانو درملنه شوې ده. یونیسف په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدیده خوارز واقعي 9% او د درملنې په پروګرام کې د منل شوو کسانو شمېر 18% کم و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 38 زره هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزواکۍ اخته شوي. یونیسف د نومبر په 20 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي دا ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي، له ډلې یې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50 زره ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکي 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم شوی و. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغیر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نشي برابرولی. د کابل اوسیدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم، د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچې شیدې خو ډېرې قیمته دي، د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې شوي دي. خپلې شیدې نسته نو د بازار شیدو ته مې هم توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و، ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول، پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سي ویږي پته ماکسونو شان ورسته غو دا ته کمزوري دا سوي د برو پړڅېدل پروم د ته پسرا وستله بسکار مو.
د یادونې د چتردې مخ کې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو له امله خبرداری ورکړی وو. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او د لا ډېرېدو وېره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي چې په خبره یې اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته.
د روسیې د پانتونونو تحصیلي بورسیو ته یو شمېر بریالي شوي افغان محصلان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دې پانتونونو ته د دوی د ورتګ مخه نیولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی ادا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یا د محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویزې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د ده په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
سفارت موږ ته ویزه صادره کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړ زده کړو له وزارت وغوښتل. وی ویل چې موږ به یې پر محصلینو وویشو، خو دوی له دوو میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړل. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرستاني څو چې تاسو ټول د روسیې له پوهنتونونو منفک شئ تاسو ته سپارو. دوی دلیل دا و چې تاسې یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شئ خو هلته به کمونیست او کافر شئ.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړي وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل:
څومره وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ، کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ یې لامل پوښتنه هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شي، هلته کافر دي. کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد ټکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه چې د روسیې پورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخه نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د دې مخکې هم د شرعي محرم د نه درلودو له امله دوبۍ ته د نجونو محصلانو د یوې ډلې د تګ مخه نیولې وه، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې او یو شمېر نارینه محصلانو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې پرېښې دي. د نړۍ یو شمېر هېوادونه او پوهنتونونه هر کال د ځوانانو لپاره محدود سکالرشپونه اعلانوي، خو ظاهرا سږ کال دا ډول فرصت له ځینو ځوانو افغانانو څخه اخیستل شوی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا وایي سږ کال د بشري مرستو د رسول په برخه کې ننګونې 20% زیات شوې. تفصیل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر له ګڼو ننګونو سره مخ شوی. اوچا په هغه راپور کې چې د نومبر په 20 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 20% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 10% یې په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یوه لویه ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوي چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخلې اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاص او چارواکو د لاسوهنې ادعا رد کړې وه. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 459 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 85% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 10 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلي دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توضیح کوونکو او همکارو موسسو 25 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زایټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د مرستندوی موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان دا کوي چې که څه هم نمونه د مرستو په لیست کې لیکل شوی، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یو اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې، یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه کړم.
د غور ولایت یو اوسیدونکی محمد کڅهم وایي چې مخکې د مرستو په بهیر کې روڼتیا نه وه، ترڅنګ اوس د دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږو ولې داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډېر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو ولکدو وروسته یو شمېر خبریالانو په جلا وطن کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستان د افغان خبریالانو د نیولو او پراشړلو دوام باندې اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اونا قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما با اداره.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه‌شنبه په سهار له خپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مرا بردن
از زونی ولشم دوی پلازی بیرون یورم. موږ د پولیسو لخوا تر نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبر وروسته یوازې په دې وتوانید چې ما نظر بند کړي. موږ خپل محدودیتونه لرو. شرط دا و چې موږ باید د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وایي چې خپله پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. د دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چېرې دغسې خبریالان ونیول سي یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولیږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې یو انیسیار څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمل حبیبي او نجیب الزمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کوي. خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي،
ځکه چې موږ د پولیس لخوا ځورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواده د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون له یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو د لړۍ په دوام کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې یوازې د دوشنبې په ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو 2403 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یونیسیار په ګډون د بېلابېلو مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 3000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې د دې ولایت اوسیدونکي له وچکالۍ شکایت لري.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري، نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوي او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکو کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوي ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په استلال لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورې اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسېدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو څلوېښت واړه او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په هدایات وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کېږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو ترڅنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکو کې د نور دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیره متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر ته دامي سوچ پرېدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمونږ کوم افغانان رونه چې دي، زمونږ په خپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغو ډېر زیات مجبور دي، د بټیو کې پراته دي او دلته پې لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکهدارانو. بېچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وتی. نو دا اوس زه تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بېچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل خلک یې دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر یې په دې مانا چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زمونږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیس اخلي، څوک 400 پیس اخلي، چې 500 نه زیات نه، دلته خو ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. والسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 14 201.
به منی مایکی در تا د تان دی څنګه پروګرام لرو خطر هغه.